او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیله لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې دالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په عراق کې د شیعو د مشر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د معترضانو پر پرلت برید کړی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل، دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته جوړه شوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. ښاغلي عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 26 لیکلي چې ټولو لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډېر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. میرمن کوفی دا خبره پروند د اسلام آباد د چیرنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال که چیرته وګورو چې له دوارو لورو د ښځو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغه زیاته کړه چې ښځې د ټولنې د ټولنیز پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب ستران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیگ بیگ باش د دسمبر 11 پیلېږي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاین په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبی شهر ناصریه کې کمپ جوړ کړی و. د دې پیشانی شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بسنټ پال شیعه مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوبي مرکزی میدان په لور ورغلل، چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چان له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیش شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډزې وکړې او پیټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډب تر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلی دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لویه ډله رهبری کوي تمه لري چې د دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېر وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوذ سره هم جوړ نه دی. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بسکرو سره په لانجو کې له اوښکې بهاوونکې ګازونو او اوبو شیندلو څخه کار اخیستی دی. هندي بسکرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بلاخره بسګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل، خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. د خبرونه په دوام به واورئ چې افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکارۍ د ساتمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې د لسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري.
له افغانستان به ټول امریکایي سرتیري ووزي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې په دې اړه اورېدلی شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي شار پښین کې یوې غونډې ته وویل
دا غمی در یوازې نه دی، شار نه ده، غمی در ټول پښتون ولست دی.
د سړی حواله ناروغیو سره په افغانستان کې خلک څه کوي؟
هغه سي ماشومان ټوخی او پاراسټامول او د ستوني د درد ګولې ورکو، نور خو نه کوي.
دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې چړل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو وڅلوېشتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنکزی راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوي دي. د غونډې ته له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام د کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دای شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایې د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکي وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره
کړي. د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپلو تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. د دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت سرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختیار شعار متحدون ضد الارهاب.
دا چې موږ
مونږ دغه دوري غونډو لپاره دا شعار غوړه کړی دی چې مونږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی، او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي، او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې یې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي.
د
اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان له 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیره بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنیو جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترهګرې ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان وڅلوېشتمه غونډه نن د نایجیریا په پلازمینه کې پایته رسیږي. له پرون راهیسې په دې غونډه کې یو عمده اندېښنه د ترهګرو فعالیتونو ته ده. نن په 2 بجې تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې تر دریو پورې په افغانستان کې د ترورستانو د فعالیتونو په اړه بحث اورېدل شي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0909203540، بل شمیره ده 0908202555، او نړیواله شمیره مو ده 00420221120501. البته د خبرونه په ترڅ کې دا شمیرې تاسو ته اعلانوو، او یو یادونه وکم چې له 3 تر 4 بجو بیا تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د کورونا په اړه باندې اورېدل شي. د کورونا د وبا په ارتباط او پر روانه خبرونه کې په د کورونا د خبراوي د مخنیوي له خاطره په کابل کې د ودونو د هوټلونو د بندیز په اړه راپور هم لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسأله څیړل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووزي که به یو شمیر پاتې شي. د یوې امریکایي ورځپاڼې موندنې ښیي چې تر اوسه امریکا په افغانستان کې له 10 مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. وړاندې دغو ورځپاڼو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یوه پوځي جنرال دولت وزیري سره یاده کړې ده. له دوی به واورو چې د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغېز وکړي.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 60 نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپل باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي. خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې. لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنې په راتلونکو تقریبا وینیم میاشت کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پس خراب شي او کنه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي. دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوز نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره بزغر د امریکایان وکړي بیا 2015 ونه چې 2000 پاتې شي 1000 نفره پاتې شي هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوز په خپل باندې عملیات کوي، په خپل باندې وزدي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2030 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې ته وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوی جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کی، دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وړي چې اور بند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې دته باید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غواړي چې امریکایان د په افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو او د نورو د اروپای ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیستې. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
ګور از کافی خو ځکه نه دی چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکی، او په ځمن کې ته وګوره په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډیره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کیږي. زه داسې فکر وایم په دې سر مشریزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دی بیا خپله نه ردوي. مانا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوست ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کنې نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته دی په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوست کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې پخپله په هیواد کې وجنګیږي.
له جنرال دولت وزیری په مننی اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو یا په افغانستان کې د دې ځواکونو د پاتېدو مسله څنګه سیړي. دغه چاپی خبرونو ته اسمر څاروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونه په دې موضوع چې له افغانستان د ځواکونو استل جو بایدن ته لولس مشر ترامپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهال یادونه شوې چې بایدن د باراک اوباما مرستیال ولس مشر وو او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال ولس مشر حامد کرزي سره په ترینګل فساکی وکتل، او کله چې له امریکایي قماندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنی وکړي، قماندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی، مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرست هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد ته د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ورځپاڼې بیا لیکلي چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لږ تر لږه 10 اډې بندې کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره له دې چې امریکا 10 اډې بندې کړې، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره ټاکل شوې نیټه پر رسیدو ده، اوس د ځواکونو د ایستلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه وه چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي، خو که داسې ونه شي د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لویدیځوالو اندېښنه پای ته نه رسیږي. د قطر د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په هغه صورت کې چې د موافقې شرطونه عملي شي د 2021 تر می میاشتې له افغانستانه وځي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د کورونا ویروس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره او د دې وبا د کمیدو په خاطر سر لننه په کابل کې د ودونو د وټلونو اورونه تړلې دي. چارواکي له خلکو غواړي د کورونا ویروس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبريال ناجو صافي راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له پرختیا اندېښمن دی. دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
موږ بیا هم ګورو چې د دوو اونیو په جریان کې که دغه ارقام راټیټ شو نو دغه هوټلونه بیا هم د قرنطین موده وغځیږي. که ارقام بیا هم په ولې دوول ممکن د فاتیر هم په شفټ سیستم یا برخي سیستم باندې تبدل شي.
د کابینې د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټولنیز واټن په پام کې وننيسي او لماسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامست شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس شمیرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% و. په دې ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې ښایي زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي هم د کورونا ویروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکي رحمدین او جلال:
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغۍ کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغۍ په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
زمانه ګرانی او تشویش د کورونا پاکه دا ده چې خلک کورونا مراعت نه کوي. د دوم بیک د کورونا ډېر خطرناک ده.
ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,802 تنه په کورونا ویروس اخته شوي چې 1,020 تنه مړه شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د ښار ګڼ تاجران تریتم شوي یا هم وشل شوي چې هغوی پوښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین د سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دې غونډه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخبرو او بزرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال مجید بابر پر راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت و جنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمی در یوازې د دې شهر نه ده، غمی در ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران شهرونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گی نشان یہ نہ دے پاتے تو بالا کاروبار نہ ختم سول میرا انسان بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو تا جنڈو دے بازار باندھ نن ہم سے تیرے گی جو پارک جو دیا تا بازار مستا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درک دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي. حکومت او پوست تر دا محل د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندې ویلي خو له دې وړاندې له دا ډول تورنو انکار کړی دی.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې دغه هیواد د اټومي څیړنو د یو مخکښ متخصص محسن فخری زاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژي او څیړنو د سازمان مشر وو چې پرون تهران ته نږدې د یو بمی برید هدف وګرځید. صفی الله سنگزی راپور لري.
ایران د اټومي څیړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخری زاده پرون جمعه د تهران د ابسر د خارګوټي په لار کې په یو وسلوال برید او پسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روختون کې ساور کړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټوټر باندې لیکلی چې د دې خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساينس پوه واژه اروپایي ټولنه دی د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخری زاده باندې د پتاړاو دولتي چلوزون اریپتا بیگاو ویل
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پی خلسیم لرو داخ کاروي چې لمړی دغه په موټر باندې دز شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدوغه ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جام اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون
لویدیزو استخباراتي شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلل او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخری زاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه خبرګون نه دی خودلې. خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کانفرنس کې ویلي و چې د محسن فخری زاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو رویټرز خبری آژانس ته له تفسیرې کولو ډډه کړې ده.
د خوست د یو شمیر ماشومانو له پیغامونو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلې سمې سونه لرو.
ایمنم چې داس په مای دی هله لرم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چاته اړتیا ونه لري.
نوم می تبسم دا زه غواړم چې په راتلونکي کې یو خون کې شم. غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي جنگ ورک شي اور وخت یې موږ په هیواد کې ستل پاتې سول وي.
زمانم دنیا دې په دریم ټولګي کې يم. زه غواړم چې په راتلونکي کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانم مینه زه غواړم چې سول راشي جنگ ورک شي. دا موږ خپل خيان دې ورونه موږ رغه زنه ورکوم شمان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې هر خبر شم.
دا عبید زه غواړم چې په راتلونکي یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي. د یتیمانو سره دا مرسته وکړي. د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. لال میر خان ناصری د هلمند لګرم سیر ولسوالۍ څخه لیکي زموږ سیمې ډېره ښه پخته کړې ده. دلته یې بیا ارزانه ده او پاکستان ته په نیم قیمت خلک په قاچاق وړي او دی وایي زموږ دا شخ افغان سوداګرو ته ورسوي. پا په هلمند کې زموږ وژل شوی خبریال الیاس تایی څو میاشتې مخکې د هلمند د پنبې او د هغې د بازار موندنې په اړه راپورونه چمتو کړي وو، خو هیله ده چې لال میرخان ستاسو شخ سوداګرو اورېدلی وي. عبدالباری خنمرنګ له غزنی لیکي، منظور پښتین د مظلومو خلکو رسا شخ دی، په لار او برې ملاتړ واجب دی. کریم شیدا له مقر نه لیکي، څوک چې علمي او نور عمل منفیات ځایونه چور کوي له اسلامي او انساني ارزښتونو نه خبر دي. عبیدالله لیکي، طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د دارالمعلمین له چور سره ثابته کړه چې د وطن خیر نه غواړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوی د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې دالی شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شتل سره اړونو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنډوال په بیگ باش کې د ګډون لپاره استرالیا ته سفر وکړ. تر دې مخکې راشد خان استرالیا ته تللی. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته پلار د موترزو بزګرو سر پلانجو کې له اوښکې بهاونکې ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی او بیا یې دغو موترزانو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او همدارس د کول کور کلی پروګرام اوریدلی شي. خو اوس په مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، د امریکا د سفارت د شارج د افیر او سرپرست د خبرې پاړه چې د اروپایي ټولنې د دې اعلان هرکلی کړی دی چې د مصالحې دالی شورا د کار کارونه باید پیل شي، او اروپایي ټولنې دا هم ویلي وو چې اوربند باید وشي او تلپاته سوله باید افغانستان ته راشي. په دې اړه مو د مصالحې دالی شورا د ویاند فریدون خوزون نظر اخیستی.
د مصالحې دالی شورا د رهبری شورا او مجمع عمومی بالا بحثونه او کار شوی دی. ډیر ژر به خپل لومړنی ناسته وکړي. امیدوار یو چې هغه کار چې د نورو برخو پورې مربوطه یا هغه هم خپل کار زر تر سره کړي، تر څو موږ پر راتلونکو لاندو ورځو کې د ملي مصالحې د رهبری شورا لومړنی ناسته ولرو.
شاغل خوزون داونه ویل چې د غلنډ ورځی کله دی، خو تر دې مخکې د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 25 لیکلی و چې ټول لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه رانغاړو. اونیزو پروګرامونو ته مخه کوي. وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوته چلند کوي؟ دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر منو دوستانو، د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله، زکام، تبه او د ټوخي په څیر وړې خو ځورونکې ناروغۍ رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغېزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو تر څنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت دونکو نازنین وای چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نو موږ زیاتوي
وسنه لرودونه بخاریم نسته لرګیم نسته چې وس لرګي واخلو سارو بیګای ښه ګرمه کوتونه واسه اقتصاد چاسته ده. هغه چې هغه سي ماشومان ټوخي او پاراسامول او د ستوني د درد ګولې ورکو نور خو نس کوي. په دې کم پیسو چې موږ لارسو ډاکټر ته اړه مراجعه وکړو په دام کورونا خمستانو څنګه وکړو؟ خدای باندې سان سپارو چاره قمیتیات وکړه. ما سي خو مجبوري سړی راوزي او کار یا روزي یو خپل رس کو روزی پس راوسی نو څنګه وکم؟ مجبور یم ماشومان مکتب ته زیمنګ نو ته غسینو سره رقم سی توجه مو کړ ډیر مزان وساته ډیر هغه سی زکام ورزشت د شان ونیولو می پروايي پکې اوس وی پروايي کو نو څنګه وک کور کې اول والا رښتیا درته مې زو مې و هغه ونیو هغه پس د منګ سلوت ماشومان سوسه سولم زتی نو دات استونیم درد نو پرستامول خرم نور نو چې ډیر پرې سم کوم ډیر احتیاط مو کوم زما دا دای وخت هم دای موسم د نو چې داستونه درد او ټوخ او زکام او داشان خودینو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر د موسم چې راشي بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره پله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې په غټانو باندې په سپینګیرو باندې او بل بې پروا دي. خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم اقتصادي وضعیت دی چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه هم دادي چې بعضې دوی چې باید زکام شته دی سینه اندیشته ده. اوس د کرونا خو یو عامه مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوې خپره شوې ده. یو کال یو نیم کال کې
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب یا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا ویروس هم د خپرېدو په حال کې دی خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپل هم زکام او ریزه شوي بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا چې دغه اول وارې چې باران نو سو دې لپاره بخاري کې خدای احتیاط سره کوو. مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدي راوځو چیرې یو نفر مریض یې اول خو دې د ډاکټر ورولو چې د ستونې د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټې بیلوې لاغه کوټه کې بیلو بلې کوټه کې ترتیبات ورته نیسو چې ګرم غذا ګرم کوټه کالای ګرم دوره غوندې چې نورو حیوانانو یا نورو غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ګل احمد د موسمي ناروغۍ په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وایي
تور معمول د بخارۍ سه دغه ریزش زکام سینه بغل د معمولی ناروغۍ دي چې په یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي ځان سره کفارس کا څو ګرځش کیږي په کور کې کینی استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دي. یو ګټه خدای دې چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یا بکیږي. دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي بیا خصوصا په اوسنۍ شرایط کې چې د مسله د کووېټ 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي په یو متعدله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولري. که ماسک نیوي حتی یو دستمال یو چادر هم کولی شي چې سړی د دې ناروغنۍ وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړه. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړه. که نور هیڅ نیوي جوش به هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نوموړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانخیستل شي، دا کار به کورنیو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې ده مریضۍ په وخت او زمان تداوي نه شي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري ده په سینه بغل تبدیلېدای شي، په برانشیت تبدیلېدای شي، تر دغه حده پورې بعضي مریضان رسي چې ډاکټران هم د دې معالجې نه عاجز پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظر نه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فعلاً په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټې ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي، او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دره باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمان مجی سیدا جان د لغمان د لنګر اوسیدونکی یم. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کې دي یا بل شی وسایل برابر کې، او بچانو ته دستکش، جراب او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
گرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړېدو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتک سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ، او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې، او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغیو ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیده یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، یا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کله مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي، او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خام هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله، نو ویل ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی. ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي، د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض سره موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوند ونه کړو. او هغه لارې چارې چې د عام روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي، چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخېږئ، پرنجې لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغیو سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستونی درد، بعد پایله به څه وي؟
وګوري هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نشي، بابېړی هره ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د ټانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د ټانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله وګرځي چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو لامل ګرځېدی شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایا د التهاب له امله ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپله یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره مل نشي، حتی په سږو کې د اوبو راټولېدل، د وینې راټولېدل، د زوې راټولېدل چې د امپایما په نوم باندې یادېږي، د پلورل افیوژن په نوم باندې یا انسباب پلوري، دغه ناروغۍ رامنځته کوي. او حتی کله کله خدای نخواسته د تنفسي سختي لامل ګرځي.
په پای کې به دا وپوښتم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکړو چې موږ او خپله کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنې وژغورو او په امان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا ده چې محیط چاپیریال باید پاک. خزان راغی، پاڼې لاړې، کم څه ناسه اکسیجن چې ونو تولیدو هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وایي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو، ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش دا ده چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترک کړي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي. ماشومان باید په دې وپوهول شي چې کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځئ، یو بل سره نږدې مه راکېږئ. که چېرته خدای نخواسته کوم ماشوم ریزش شو، هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا او د دیوونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریان چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب ځواب ورکوي. پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنې کړي دي، نو که د هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب ورکولی شي، اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی،